السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده. د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته امریکا ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا نه وخته په یو بیان کې وویل سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس وویل واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند بندیز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوشې کړل. د نیت پرایس په وینا داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشې کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي. خو هغه دا ونه ویل چې څومره امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناآشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا ناروغي له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې. د حکیمي په وینا د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، ټوخیږي او تبه کوي. د حکیمي په وینا روغتیایي ټیمونه سیمې ته تللي چې دا ناروغي تشخیص کړي. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي نن د سالنګ لوی لاره پرانیستل کیږي. په پروان کې د طالبانو امنیه قمندان ملا عزیز الله عمر تیره شپه ازادۍ راډیو ته دا خبره وکړه چې یوازې به مسافروړونکو موټرو ته د تګ اجازه وي. د هغه په وینا بروړونکو موټر به دوه ورځې وروسته اجازه ولري چې له سالنګونو تیر شي. د سالنګ په تونل کې د یکشنبه په ورځ د اور لګېدو په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 2.5 نور ټپیان شول چې وروسته بیا دا لاره د موټرو پر مخ بنده شوه. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي روسیه غواړي چې له ایرانه بی پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې پارلمان ته وویل ایران د روسیه په یو مهم پوځي ملاتړي بدل شوی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیه څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لویه برخه اوکراین ته ځانګړې شوی او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجې طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي دا به په یو ځای له یو هیواد سره د امریکا تر ټولو لویه بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23مه د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رای ورکړي. خبرونه مول ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د نجونو د پوهنتونونو د بندولو په اړه خبرګونونو ته کتنه کوو.
هیڅ نو توجیه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني. دا بلکې د یو بې سواده ځانستیزه انسان دی او دریز ده چې د افغانستان د نجونو په وړاندې نیولی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. طالبانو د روزګان ولایت خلکو ته ویلي دي چې په ودونو کې د ساز او ځینې نور دودونه نه ترسره کوي.
دا یو خوشحالي د پښون کې پښړی راځي به چې سړی د ډانس جوړ کې خوشحالي جوړ کې او دریا سره او وطن کې به چې د اسلامي امارت بند کړی به دا الهک
نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د اس زغلولو سیالي سره د خلکو لیوالتیا څومره ده.
موږ د سپین بولدک د محله ته راغلي دا ډېره خوندور لوبه ده. موږ پر دې لوبه باندې سا تیریږي چې میدانونه جوړ شي میدانونه ورته دغس شي.
اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون جونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون وښود. طالبانو چې پروسه کالې پر واک ول کټینګ کړه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله له پراخو نړیوالو عکس العملونو سره مخامخ شوي دي او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسله ګڼل کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پانتونونو دروازې بندې کړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولی دی پکې راغلی دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازو د طالبانو پریکړه وغندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازي رابرټ وود وویل طالبان دا تمه نه کوي او دا انتظار دی نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي باربرا وود وارد بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یوه بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلي وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخت چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقي کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سش کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا یې په همدې ورځ چې نجونې ښوونځیو ته روانې وي مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بندي، خو پانتونونو ته د نجونو د تک مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه و ټولګي دي بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې دي د نارینه او ښځینه محصلونو درسونه تنظیم شي. په تیرو څه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
و موریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا دا پریکړه غندلې ده. د طالبانو دا پریکړه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي. احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوي نظام د ولسی جرګې د غړي او د چارو د شانون کې شینکی کړوخیل نظر اخیستی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لیکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقوقو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې غوښتنې نشي کولای چې د پرسمیت باندې پیژني ځکه چې هر ورځ د یو نوی اعلان کې چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کړي. دا هیڅ نوه توجیه نه لري، نه شرعي، نه انساني، نه افغاني، هیڅ نوه توجیه نه لري. دا بلکې د یو بې سواده ځنستیزه انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی ده، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته خو منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي او یو شمېر نورو کسانو حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای د سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي ستاسو په نظر؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غواړي کې هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاتېږي. او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي و چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونو به پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم دري چې دوی غوره کوي خو بالاخره ولس په مقابل کې پاتېږي او دوی عمر به لا لنډېږي او دنیا به هم د باندې فشار اوړي. نو هغوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې دوی په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریزه لکه د ندیم همدارنګه پنځه شپږ هغه نور سختریزه کسان دي چې د دې کسان دوی غم و نخوري او له ګواکې ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګه نړیوال سره به مناسبت خرابه شي او ولس به ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم تر لرې شي.
له نړیوالو سره خو اسې هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي، یعنی په رسمیت نه دي پیژندلي. نړیوال نور څه کولی شي؟
نړیوال باید دا موضوع ډېره جدي ونیسي، ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغسې جنابان په کوڅې باندې مقرري که هغه د معارفو سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو، زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي ده د افغانستان په ګټه نه دي، ده د افغانستان لپاره یو لوی خیانت ده چې دوی کړی دی. او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه مېکانیزمونه چې صرف دوی باندې فشار اچي، نه د افغان ولس باندې، باید داخل اقدام شي او دغه سکوت مات کړي او نړۍ باید یو دریځ غوره کړي.
البته تاسو د مرکه په پیل کې هم دې ته اشاره وکړه چې دا د وزیر پریکړه ده، لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبانو.
زما فکر نیم چې باید ټول به په دې کې راځي، ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي و چې تاسو به هر نوه نارضګي چې لري تاسو دا اجازه نه لري چې ډېر علني کړي. دا هغه پرېکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ دي او باقي د دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي.
د افغانستان د پخواني نظام د ولسي جرګې غړي د چارو شنن کې شینکی کړوخیل وچه لا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو اوریدلای شي چې 2000 او 13,800 کیلو هرتز کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړې هم د اندېښنې وړ وبللې. د امنیت شورا په غونډه کې د میرمن اوتنبایوا د څرګندونو په اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړی او اکثریت افغانانو دې ته ویلي دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري. روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او ویې ویل:
We are greatly concerned about the recent activity of ICKP.
موږ د تداعش خراسان څانګې وروستۍ بریدونو ته ډېر اندېښمن یو، په ځانګړي ډول چې د روسیې پر سفارت یې برید وکړ، د پاکستان پر سفارت یې حمله وکړه او پر هغې هوټل یې حمله وکړه چې ډېر چینایان پکې وه. بل لور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډېر اندېښنه لرو، خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته.
آغلی اوتنبایو زیاته کړه چې عادي افغانان بیا د طالبانو له ډیرو اعمالو سره مخالف دي. د یوناما مشي امنیت شورا ته په خپله وینا کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د نومبر د 14 نیټې پریکړې ته اشاره وکړه چې له خپلو قاضیانو یې وغوښتل چې حدود جاري کړي. د آغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه دا سزا له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. دی وویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هیوادو کې تطبیق شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یوناما مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت د وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تېرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نښې د اندېښنې وړ دي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د امنیت په اړه د بحثونو جزئیات مو اوریدل. مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې طالبانو بیګا په افغانستان کې د نجونو پوهنتونونه بند کړل، خو طالبانو په روزګان ولایت کې په ودونو کې د واده د شپې پر نکریزو، د ښځو له لوري د دریا غږولو او د موسیقۍ په غږولو باندې هم بندیز اعلان کړی. د روزګان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبان غواړي له دې بندیزونو د ژوند ټولې خوښۍ له دوی واخلي او دوی د زندانیانو په څیر وساتي.
په روزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې غږولو، د موسیقۍ پر غږولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګولی دی. د کنجی کوچی د جی سندری سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپلو شادی ورځې او شپې ځکه وریادیږي چې دا سندره له چمبې سره ویل شوې، او چمبا د موسیقۍ یوه داسې آله ده چې له زمانو راهیسې اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کریم الله چې د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان دي د ژوند خوشي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دوی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا ژغوي، خو وایي په ژوند کې یوه ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
دا یوه خوشحالي ده په ژوند کې په سړی راځي، باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، یو خوشحالي جوړ کړي، یو دریا سړی وکړي، یو وطن وکړي. دا په ژوند کې سړی یو خوشحالي راځي، باید چې دا وکړي. په دې اړه زما نظر دا دی باید چې د اسلامي امارت بند کړي دي، باید دا علاقې هغه چې د خسرګنۍ دی یو بل ځای سره واده کړي دي، باید چې دا سره وپېژني چې موږ داسې دود او رواج دی، موږ دا نکړي سره وړو، ځکه چې دا یو خوشحالي ده.
د دغه ولایت اوسیدونکي د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپل پریکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشنۍ کړي دي. دی وایي طالبان باید داسې ونه کړي، ځکه دا د دې خوشی ده.
باید دا لسی ودې او دا خو موږ د مثال د خبرې یا د کار زی واده می یا د بل ورور واده می یا د قریب واده می، دا یو خوشحالي ده. په یو وخت پر موږ باندې راسي، باید موږ د خوشحالي د پر زمينه برابر کار ته سم کاو. امارت راسي طالبان دي راتوي وي دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دي څنګه دي.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، د غلطي پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وزه کړی دي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنځشنبه تر ورځې دوام وکړي. دا پړاو د دوشنبه په ورځ پیل شو او په ترڅ کې به په شپږشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پا
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګزند واکسین کمپاین سږ کال په جنوري کې پیل شو چې اته مرحلې بشپړې شوې دي او اوس یې نهم پړاو روان دی چې تر پنجشنبه دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځې دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته د واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سشکل دوی مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. پر اوسه شکل د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو تر راګرځوم چې اسد الله لودین چمتو کړی ده.
له امریکا خبریدونکو انسایډر خبرونې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کلونو او میاشتو کې له افغانستانه د ډالرو او سرو زرو قاچاق ته کتنه کړې ده. انسایډر خبرونه چې مخکې نوم بزنس انسایډر و 2001 کال کې په امریکا کې جوړه شوې او تر ډیره په مالی او سوداګریزو برخو لیکنې خبروي. د دوی په ځانګړې مقاله کې راغلي د تیر جمهوریت نظام په وروستیو میاشتو کې چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو له افغانستانه قاچاقوړونکو سلګونه میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه بهر ته ولېږدول. انسایډر د پرزول شوي حکومت د اسنادو او پخوانیو افغان چارواکو په حواله لیکي د 2021 کال په لومړیو درې میاشتو کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیت درلود د حیرتان بندر له لارې 9.5 میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه قاچاق شوي دي. دغه اندازه ډالر او سره زر یوازې درې میاشتو کې قاچاق شوي. خو ورسپانې د 2019 او 2020 کال په 14 میاشتو کې د دغه قاچاق اندازه 840 میلیونه ډالره یاده کړې ده. وړاندې راغلي د ازبکستان د ګمرک مامورانو د پولې هغې غاړې ته له افغانستانه د همدومره قاچاق یادښتونه په ګمرکي اسنادو کې ثبت کړي دي. مقاله کې راغلي د حکومت دننه یو شمېر چارواکو له قاچاقوړونکو سره مرسته کړې وه. مقاله لیکونکی ادعا کوي چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پر دې قاچاق خبر وو خو نه یې شوی کولی چې مخې ونیسي. له هندوستانه خبریدونکي انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا هند کې د اقلیتونو د میشتېدو په اړه د حکومت پر نوې پریکړې لیکنه خبره کړې ده. لیکنه کې راغلي د هند کورنیو چارو وزارت اوس پر دې فکر کوي چې دغه هیواد ته له افغانستان، پاکستان او بنګلادیشه د ورتلونکو لګکیو میشتېدل یا منل اسانه کړي. دوی که څه هم د دې پریکړې جزئیات نه دي ورکړي خو مخکې تر دې د هند پارلمان اقلیتونو ته د ویزو او نورو اسنادو د اسانه کولو خبره کړې ده. دغه لګکي هغه هندوان، سکان، مسیحیان او بودایان یاد شوي چې د هند په همدې څنګلورو هیوادونو کې اوسیږي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغان، سکان او هندوان هم په ځانګړو ویزو هند ته تللي او هلته میشت شوي دي.
قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سهارنی خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي. خو له هغه مخکې له کندهار یو په زړه پورې راپور. په کندهار کې د اس ځغلونې لوبغاړي او مینوال د دې تاریخي لوبې د ژوندي ساتلو او د معیاري لوبغالو د جوړولو غوښتنه کوي. د اسغلونې یو شمېر لوبغاړي او مینهوالو ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې د یادې لوبې د پیاوړتیا او ژوندۍ ساتلو لپاره د وخت پر وخت د اسغلونې سیالۍ جوړې شي.
د کندهار په عینو مینه کې د اسغلونې سیالۍ دغه سیالۍ ته د کندهار ښار تر څنګ د لیرې او نږدې ولسوالیو څخه سلګونه مینهوال د نندارې لپاره راغلي دي. د اسغلونې په دې سیالیو کې د کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو ترڅنګ د هرات او هلمند ولایتونو از غلوونکو هم برخه اخستی و د از غلوونی څلويش لوبغاړو لیوبل سره د اسونو سیالي وکړه چې پایلو به د کندهار د خاکریز د ولسوالۍ از غلوونکو وګټل. دغه سیالیو ته ورغلي مینوال خوښ دي، خو د یادې لوبې د ژوندي ساتلو او دوام غوښتنه کوي.
ډېره خوندوره لوبه ده، موږ د سپین بولدک د محله ته راغلي یو. دا ډېره خوندوره لوبه ده، په دې لوبه کې موږ هر کله دا لوبه کوو، موږ پر دې لوبه باندې سا تېرېږي چې میدانونه جوړ شي، میدانونه ورته دغه شي، میدانونه ورته سم شي. دا غټه لوبه ده، د وخت
غوښتنه مو دا ده چې موږ ته په دې بخش کې یو رسمي میدان راته وچاکي. د دې لپاره مې غوښتنه دا ده چې په دغه بخش کې دغسې موږ ته نورې میلې هم را جوړې کړي عمارت.
په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د ازغلونې په شمول ډېری نورې لرغونې لوبې له یاده وتلي او یا هم د عامو خلکو لخوا ډېرې کمې ترسره کېږي. په کندهار کې هم دا مهال د ازغلونې لپاره معیاري لوبغالۍ نسته چې ازغلونکي د یادې لوبې د پیاوړتیا او ژوندي ساتلو په برخه کې یو خنډ بولي. دوی غوښتنه کوي چې د ازغلونې په شمول د ټولو لوبو لپاره دې معیاري لوبغالۍ ورته جوړ شي.
زما نوم هغه شیرین دی. موږ د شخصي میدان نه لرو، نو زموږ دپاره میدان ټاکل شوی دی. دغه محمود خان راکړی دی دا میدان. موږ داسې امانتن میله پر کوو نو چې کوم ګړی موږ ته دا میدان دغه راکړي، نو بیا موږ چې هر څه وګورو زموږ سره میدان نشته چې موږ خپل میدان دغه کړو. موږ د حکومت ته خواسه موږ ته کوم باندې میدان نه دی راکول شوی چې میدان دغه ستا شخصي دی، ته خپله میله پر کوو.
زما نوم رحمت الله دی. له حکومت دا غوښتنه لرم چې موږ ته د اسانو میدان جوړ کړي، موږ د اسانو د میلې یو طریقه را برابره کړي. موږ د اسانو میدان نه لرو، دغه میدان چې دی دا محمود کرزي را کړی دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د بدني روزنې امیر د ازغلونې دغه سیالي د یاد لوبې د پیاوړتیا او ژوندي ساتلو یوه هڅه بولي، خو زیاتوي چې پر دې کار کوي تر څو په فدراسیون کې د ټولو لوبو په خاص ډول د ازغلونې لپاره معیاري لوبغاړي جوړ کړي.
موږ خو یو دانه د میدان ورته دغه کړی دی. په انده کې مو کوشش دی چې د ازغلونې لپاره په کندهار کې یو غټ پراخ میدان جوړ کړو چې د مینوال د ناستې ځای پکښې دی، او د دې لپاره هم د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې هم ځای برابر کړی دی آسان د میلې لپاره. نو هلته هغو ته مو دا ځای دا زمینه برابره کړې ده. دې موږ انشاءالله تعالی کوشش دی چې ټولو ازغلونکو ته د آسانو د ځغاستې ځای برابر
کړو. ازغلونه، نیزهبازي، غیژنیونه، درنخات، خوسۍ او د بوسکشۍ په شمول افغانان ډېری نورې لرغونې او دودیزې لوبې لري چې زیاتره یې له پامه غورځول سوي، خو په ډېره کمه کچه په یو شمېر لیرو پرتو سیمو کې د خلکو لخوا ترسره کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه صبر ول د انمن ولایت د مغنی د ولسوالۍ خبره در سره کوم. ورځ موږ په وطن کې یو شبکه لکار نه کوي. په هر ولسوالۍ کې هر شبکه په اړه دلته یوه نسته. نو زما د مخابراتي مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده وروره چې موږ ته یو شبکه په حاله کې نه بیسین اتصالات نه بله شبکه یواله امنسته. نو وروره ته چې دا زما پیغام نشر کوي، یو پلایم نه نشروي، پیغامونه ما ډېر د پرېښي ته نه نشروي.
بسم الله جوادم د هلمند ولایت نادالي ولسوالۍ بولدکان د سیمې څخه دا میسج درته پرېږدم. زموږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ادارې څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند ولایت کې موږ ته شایسته شایسته او غټ غټ مشاعرې جوړې کړي تر څو زموږ ادب، کلتور او فرهنګ پرمختګ وکړي. نو د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه میسج تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي.
درخواست دغه ده چې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دا غږ تر لوړ مقاماتو ورسوي. دغه انجنیران او حوزه والایو چې دي دا داسې سړی و، هغه ځای ته نه پرېږدي. انجنیران ناست دي، هغه ګرځوي ځینې. نو بس دوی داسې سړی ورپرېږدي چې هغه پېژندوی او واسطه لري. بس په مسه کې هغه سړی برخه اخیستی شي که داسې سړی چې واسطه او یا پیسې نه درلودله هغه نشي کېدی چې هغه ځای ته ورشي. نو مسه خلک چې دي پاتېږي هغه خلکو ته رسېږي. السلام علیکم.
دغه د سالنګ په تونل کې چې کومه پېښه رامنځته شوې ده په دې باندې مو ډېر خفه یو. دغسې پېښې اکثره د لارو د خرابوالي له امله رامنځته کېږي. د تونل کې موږ تللي یو، په دې کې هم نن په تونل کې څو ځایه کندې دي. دومره وخت کې د دې غم ونه خوړل شو، پاملرنه ورته ونه شوه. د طالبانو د حکومت نه دا هیله ده کلکه غوښتنه ترې وکړو چې د لویو لارو جوړولو ته خاصه پاملرنه وکړي. څومره زر چې کېږي دغه لارې ورغوي، دائم کړ پر اترون کې کدا سي نور په خو سره موږ مخ نشو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.